اوزونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منې وخت ورځې یو بل شوې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 14 منټه ده. په دې ګړې کې به لومبه تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو. نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی ورځو نیسه اجمل ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 13 ورځې لګتلګه شل مشکوک وسله وال وژل دي. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمید الله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. او اسرائیلي او فلسطینی چارواکي وایي چې په غربي پټه د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. او واستہ خبرونه تفصیل. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 13 ورځې د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې لکترلګه شل مشکوک وسلوال وجل شوې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه اس پی آر په حواله وایي چې د پوسټ جنگي جاسونو د شوال په شوي خېل وړکی منډه سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنځایونو هوائي بمباري کړې چې په نتیجه کې لکترلګه شل مشکوک وسلوال وجل شوې دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویان عبد الله وزیرستاني رسنو ته ویلي دي چې د پاکستاني پوسټ په هوائي بمباره کې دوی ته زیان نه دی رسیدلی. د پاکستان پوسټ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وشلې دي. د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د سربې اسب په نامه په پوځي عملیاتو کې 320 پوځیان وژل شوي هم دي. پوسټ ادا کوي چې په وژل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه پوځي عملیات پیل کړل. د پوسټ د اداو په اړه وسلوالو سندي ویلي. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمید الله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. د تخار ولایت د پولیسو ویاند ویلي دي نن په دې پیښه کې د اشکمش ولسوالۍ ولسوال حمید الله حکیار او د غدرې ساتونکي وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ولسوال حمید الله حکیار امنیتي پوستو ته روان و چې په بیګانه وخت وسلوالو برید وکړ. د پیښې پړه لچا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخوا 500 قبیلی ځوانان به د روزګار لپاره منصري ختیځ ته لیږي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرن په یو بیان کې ویلی دی چې د قبیلی سیمو د پرمختیا یو ادارې فاټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د دې لپاره د 2,60,000,000 د زیاتو روپو منصوري هم ورکړې ده. گورنر ویلی دی چې دغه ځوانان به سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولې دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. په تېر دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګېدلې بندیز ختم کړو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر مخه له هغې وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 1.5 کسانو ته پانسیانې ورکړې دي. په کابل کې لسکونو افغان ماشومانو پر د خپلو حقونو په خاطر مظاهره کړې. په مظاهره کې شامل ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. په مظاهره کې شامل زیاتره ماشومانو له حکومت غوښتنه وکړه چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینې دې ورته برابرې کړي. په دغه موقعه یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل:
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیه کو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سړکونو ته راوتي وو چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې رام الله سره نږدې په غربي پټه کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نښتې له هغه وروسته نن سهار وختي په کفر ملک کې پیل شوی دی چې د اسرائیل پوځ د مشکوکه کسانو د نیولو لپاره حمله وکړه. د اسرائیل پوځ وایي پوځ په حادثاتي توګه د هغې وروسته یو فلسطینی تن په جیب وهلې چې دغه تن په دوی بم ویشتلو. د فلسطین چارواکي وایي چې ځایي خلکو په اسرائیلي پوځ کاڼي هم ویشتلي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزی ایشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کارروایانو په بدل کې سخت دریسی لا زیاتې دی شي. بان کی مون د ترکمنستان په سر ښار اشکاباد کې تېر ورځ د خبرو پر مهال وویل چې د بشري حقوقو احترام په سیاست کې برخې اخیستو ته وده ورکولو برابره موقع پیدا کولو کې پاتې راتلل درسونه رامنځته کوي. نوموړي زیاته کړه چې څومره دا اختلافات زیاتېږي هغومره به د تشدد ډکې سخت دریځې رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. د ترکمنستان ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون دغه ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو سیلونکو د سفر اجازه ورکولو په ګډون د خلکو حقونه بهتره کړل شي شامل دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د اتحادي هیوادونو د چارواکو په حواله لیکلي دي امریکا په پام کې لري چې د بالټیک او ختیځې اروپا په هیوادونو کې جنگي ټینکونه پوځي ګاډي نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان سپر ځای کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي دا په اروپا کې د واشنگټن او نیټو لخوا د هغو مهمو ګامونو د لړۍ او برخه ده چې په اروپا کې د روس ممکنه مداخلت د شنډولو لپاره اغوستل کیږي. دا هڅه د روس تر هغه مداخلت وروسته کیږي چې د اوکراین کرایمیا سیمه یې په خپل خاورې پورې وتړله. وروستۍ خبر ده چې د مصر یو عدالت دریشت کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله چې په هغه ډله ییز خونې برید کې لاس درلود چې دوه کاله مخکې د یو ځایي شیا په کور شوی وو. قاهرې ته نږدې دغه عدالت اته نور تورن کسان بری کړل. دغه مقدمه د سخت دریځو سنیانو له هغې حملې سره تعلق لري چې د سر ښار د جنوب په یو کلي کې د شیایي سم د خپرولو په تور په یو ځایي شیا مشر شوی وه. د خبرونو پای.
اردوونکو خبرونه مولا مشال لري وردل چې انیسا اجمل وړاندې کول په دې غړي کې باورې. په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د زربیازه فوځي عملیاتو یو کال پوره کېدو په مخه د پاکستان په وزیدا کړی چې په زرګونه مشکوک وسلوال یې بیل څه تفریق وجلی دي. خو یو کار پوای
چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان جنګ کوي دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی نو مړ کړی شوی دی.
پاکستان حکومت د روژې میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په 500 عمل درآمد ځنډولې دی. د مومو د ایجنسۍ اوسیدونکي وایي که څه هم دلته کې هسپتالونه شتون لري خو پکې ډاکټران نشته چې له وجې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
په هغه هسپتالونو کې چې کله زموږ ضرورت راغلی دی نو موږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کیږي. زموږه د ګاډۍ ضرورت پیښ شي پېښور ته ونه رسیږي په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخیږي.
او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه ادبي خپرونه د باختر ستوري هم لرو.
زما وجود دې رانه واخیست او هیواد دې راته وران کړ. خدای دې پټ کړه په شرمونو در پسې دې دا هزار شي. زم داسې غلی خیم مانه مکوي پښتنه څوک چې دل در استیا وایي د منصور غوندې پدار شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان په وزو تیر ورځ په هوایي بمبار کې لګت لگا شلو مشکوکه وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر وای چې د فوز جنگي جازونو د شوال په شبي خیل او وړو کې منډي سیمه کې د مشکوکه وسلوالو پټنځونه په نخه کړې دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالي ډلې ویان عبدالله وزیرستاني وای چې په هوایي بمبار کې دوی ته تاوان نه دی رسیدلی. تفصیل سیمه د مشالډو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ورځ شمالي وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې لږ تر لږه شل وسلوال وژلي شوي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ایس پی آر تر مخه دغه هوایي بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه قریبا 70 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډي کې ترسره شوي. ای ایس پی آر تر مخه د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته دغه سیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو له جړ جازونو څخه بمونه داغلي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستاني رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شاوال او د تاخیل کې په 13 هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتي چارواکو په وینا لسګونه وسلوال وژلي شوي ول. شمالی وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتي فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطې راپورونه مخې ته راځي چې په کې دواړه لوري نه یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوی کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن کو د پاکستان پوز ویاند وای په شمالی وزیرستان او خبر ایجنسی کې روان پوزی عملیاتو خپل اهداف ته نږدې دی او د دوران په زرګونو مشکوک وسلوال وژل شوی دی او نیول شوی دی. نوموړي دا خبره د ضرب اعظم اپریشن یو کال پوره کېدو په موقع مطبوعاتو سره په خبرو کې کړې ده. د پاکستان پوز ویاند ویلی دی چې د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله هغه په افغانستان کې د دغه خبره د ضرب اعظم پوځي عملیاتو شروع کېدو مخکې دوی افغانستان ته ویلي وو چې دغلته پاکستانی طالبان پرې نږدي، خو د دغه خبره داسې ونه شو. یا د بیچ افغان حکومت وایي چې دوی خپل د ترګری ښکار دی او د ترګری ملاتړ نه کوي او پاکستانی طالبان دلته شتون نه لري. تفصیل د مشالډیو خبريال ریاض مساخیل پدیر.
د پاکستان پوځي مقامات وایي د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې میشت وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوز ویان جنرال اسم باجوا د شمې پورس په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 ترهګر وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د دغو قبایلي سیمو ډېری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 318 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز یې له ترهګرو 13,000 یا بیلابیل ډوله درنې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات دایدا ترغی ورسته کوي چې د 2013 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجه پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوزوان جنرال اسم باجوا د پاکستان یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه یې ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخه کړې دي.
دهشت گردو مې کسی قسم کی تفریق نه،
اس لیے جو دوی په ترهګرو کې موهیس ټول توپیر نه کړې او د عملیاتو لمړی ورځ رئیس مو د رنگ ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخه کړې دي. باید وایم چې کله پوزیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولی. نو د پوز دلوی درستی سپلار خونه مو په دې سیمه کې د هرې ډلې او گروپ تر هغه نه خکړې او د سیمو متره پکه کړې ده. نو چې تاسو ته وایم چې مونږ د سیمې نوې سلنه برخه تر هغه پکه کړې ده، نو ډاډ در کوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او مونږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه دی کړی
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضرب اعظم عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډېره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
تاسو له پیښوره زموږ د خبریال زبی شپک ریپورت اوریدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو یو کال سبا د ګل پورس پوره کیږي، د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر ویان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال په پوځي عملیاتو کې تر د 2,500 نه زیات وسلوال وژل شوي دي او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټن ځایونه هم د لمنځه وړي دي. خو بل اړخته بیا ځینې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډېر حده کم شوي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلاتو کې هم زیاتوالی کړی دی. تفصیل زموږ د همکاري انیسه اجمل په دې رپورټ کې وو.
تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، چې پکې پوځ د 2000 د زیاتو وسلوالو د وشنې او له وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د برید یو څو ورځې پس په میرامشاه میرعلي او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل شو، چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډېره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسی بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د ډېرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له منځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولې دي، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر حیا داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو اداوې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو خو زما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارت وزیرستان په شان اټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیانات وو، دا وو چا به وایي چې دوه هفته کې کلیئر کېږي، چا به وایي څلور هفته کې کلیئر کېږي. دا اوس یو کال پورا کېږي. نو میرانشاه میرعلي چې کوم علاقې کلیئر کړي دي تر اوسه پورې، دی آی ڈی پی دلتا بندو کې، دی خان کې، دا لس لکه نه زیات پراته دي. اټس مینس چې دا کم از کم د کم نارت وزیرستان آی ڈی پی څخه راوتی دي د لپاره خو 100% نیگیټیو کې لاړ دی.
د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره ایف ڈی ایم ای وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي، او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي. د میرعلي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب عصب آپریشن نه وړاندې تیر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې، چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور استم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په خبرو کې برخه هم اغېستې وه، وایي چې قبایلي سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتله وروسته پاتې دي، او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډېر بد اغېز پرېوتی دی. نوموړی زیاتوي،
به خو د خبرو د لارې لاره موجوده و، خو دولت د پاکستان هغه لاره خوښه نه کړه. نو زما په نظر خو ډېر زیات منفي اثرات دي چې هغې نه د قبایلو سیمه او د قبایلو خلک به تر ډېرې اوږدې مودې پورې دغه برداشت کوي او دې نه به بار نه راوځي.
د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 370 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوز ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلې.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوردونکو د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې تخنیکی ستونزه ده چې ډېر ضرب هوا رشي، خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو چپو واورئ. د پاکستان حکومت د روزې میاشتې په احترام کې د جبې میاشتې لپاره په پانسیانو عمل درآمد ځنډولی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په جاری شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومت ته په دې حکم د عمل درآمد کولو هدایات ورکړل شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې پرامی پبلک سکول د وسلوالو د خونړي برید وروسته په پانسیانو لګېدلې بندیز لرې کړو. تفصیل لای اسلام آباد د مچل ډو خبريال احمد الله راکوي.
د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایات ورکړل شوی دي چې کوم قیدیانو ته په روژه کې پانسی ورکړل کېدونکي وه د دې میاشتې په احترام کې د هغوی سزا د څه وخت لپاره وځنډولی شي او د روژې میاشتې وروسته دې پرې عمل درآمد وکړی شي. په پاکستان کې د انساني حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي چې حکومت دې د یوې میاشتې په ځای د مرګ په سزا په مکمله توګه پابندي ولګوي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکی شیر محمد خان وایي
د یادونه دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته په 14 نیټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختمه کړې شو. دا د هم یادوي چې د تیر کال دسمبر میاشتې نه تر دې دمه په مختلفو جرمونو کې ککړ 155 زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دان وسپن لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د ولس امنیت ذمہواری پر خپل سر واخلي. یاد وی چې پارمی پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت د سکولونو استادانو ته د وسلو د کارولو تربیه ورکړه او دوی ته ویل چې له ځان سره دي وسلې ساتي. د دان وسپانی دغه مقالې نورې برخې لګولې یاځو.
ډان ورځپاڼې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وژلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیخه کې وژل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده. دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپله تماچه صفا کوله او ډز ترې وشو. اداریه زیاتوي چې د هغه استاد احساسات د دې نه معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زره هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تاڼۍ ته لاړو. ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي، خو د دې پېښې وروسته د خلکو ژوند کې بدلون راغلی دی او په سوچ یې مجبوره کړی دی. په ادارې کې راغلي چې د دې پېښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونه دواړه مایوسي ښکاره کړې ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت تر دې حتی فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي، خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسیره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبلې کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې. ډان ورځپاڼه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نوري وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته، باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمهواري پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي.
تاسو لګولیازه رپورت اوریدو. زو محمد اجنسی ته د محمد اجنسی په همبار سیمه کې ولس شکایت کوي چې د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ موجود دي خو په کې ډاکټران او استادان شتون نه لري. دی وایي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. تفصیل له سیمې د مشال خبريال شانواز سره زیاته کوي.
دا محمد ایجنسی په امبار سیمه کې هر څوک د سرکار له خوا د عوامو د فایده لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړې هم دي، خو ولس وایي چې هغوی په دغه ودانیو کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي، نو هغوی مجبور دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پېښور روغتونونو ته یوسي. معشوق خان د دانش کول اوسیدونکی دی او هغه وویل
چې سکولونو له استادان راځي، خو یو په پولی کې، یو واقع کې، په ډیپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې، درې سوه څلور سوه واړه، یو کس ماشتر، دا څلور سوه واړو ته چرته رسېدی شي. بله خبره پکې دا ده چې دا اتم سکولونه جوړ شوي زموږ په علاقو کې، نو یو سکول په هغې باندې زر دولس سوه کسان وي، نو هغې ته هغه ماشتران نه شي رسېدی.
په یاده سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې پکې عثمان خیل قوم اوسېږي، صرف یو هائی سکول جوړ دی، نور پرائمري سکولونه پکې د شمېر جوړ دی، ولې د روغتونونو ودانۍ پکې ځای په ځای په نظر راځي. نو دغه روغتونونو ته نارینه یا زنانه ډاکټران راځي او یا نه؟ نسیم خان وای
چې زمونږ په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دا دی، په کروڑونو په اربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړې شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعه باندې دا په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی، نو مونږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کېږي. زمونږ د ګاډۍ ضرورت پیښ شي، پېښور ته ونه رسېږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخېږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د امبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه، چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواس هم بللی شوی و. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
د ده خبره هم زما نه ما چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت پورې، زه چې کله راغلی وم نو ما د تحصیل په سطح باندې د تحصیلدارو د مشرانو په سربراهۍ کې کمیټیانې جوړې کړې وې، د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده هغې راغوستي، ما ورته ویلي چې تاسو به په میاشت کې کم از کم دوه درې سکولونه ویزټ کوئ او ماته به وایې.
ساجد نواس د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې اولس هم وګرځول. نو هغه څنګه؟
یا یو ماشوم دی، هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو؟ په کار چې زه تاسو کوم چې بچی ته ولې لا نړې؟ اوس هم زه یو سکول نه رالم، یو نیم سل کسان په یو کلاس کې وو او پای کې پنځوس کسان راغلي. ډېره د حیرانتیا خبره ده، سل کسان څه شو؟ آیا دې پلارانو ته دا پته نه لګي؟
د جرګې شریکوال وویل چې هغوی به له دې وروسته په سکولونو او روغتونونو نظر ساتي او د غیر حاضر ډاکټرانو او د استادانو رپورټ به انتظامیا ته خامخا ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. افغانستان ته د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د روانې جګړې په وړاندې یې پوځي تیاری نیولې دي. د دې ولایت والی وایي د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په سنگلوري ولسوالۍ پوشت رود کې هم جګړه روانه ده. د جګړو په سیمه کې ځایي خلک وایي چې دینه امنۍ ډېر اندېښمن کړي دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې.
د فراه والی وایي جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو، فراه رود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چارواکو په خبره شاوخوا نه سوه وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل شوې ده. د فراه والی محمد اسیف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پشترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فراه رود په خپله، شیوان او ګرانۍ منطقو کې. البته دلته تحرکات دښمن سه او موږ ترتیبات لرو، تعبیه دي قواو موږ کړی دي له مخکې نه، ټولو منطقو کې زموږ امکانات سه انشاءالله. او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې، خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فراه والی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فراه د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسوګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسي خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سېته دلته توپونه ورایبتوي، مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پشترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فرا ولایت کې په ورستیو کې ناامنی زیاته شوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسله والا ډله هم شکیله بلله.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
نمشال ریڈیو خبرونی او ری یونیو باجے شے ویدانی سجمل تورزو چیتا اسو دا خبرون لندی چوڑنی کی
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوایي بمباري کې لکه تلګه شل مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه اس پی آر په حواله د مشال ریډیو خبريال وایي چې د پوسټ جنگي جاسوسانو د شوال په شوي خیل او وړو کې منډې سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټن ځایونو حمله کړې چې په کې د غل اکثر لګه شل مشکوک وسلوال وجل دي. وسلوالو بیا ویلي دي چې دوی ته په دې کې تاوان نه دی رسیدلی. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لتیریو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وشلي دي. د خبره د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمیدالله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. د چارواکي وایي چې ولسوال حمیدالله حکیار امنیتي پوستو ته روان او چې بیګا په ناوخته وسلوالو برید وکړ د پیښې په اړه چا نه ده منلي. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخوا 15000 کبدي ځوانان به د روزګار لپاره منځنی ختیځ ته لیږي. گورنر ویلی دی چې د ځوانان به سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د ایوي میاشت لپاره په پنسیانو ورکولو بندیز لګولې دی. د داخلي چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد ته هدایات ورکړل شوي دي. په کابل کې لسکونه افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو په خاطر مظاهره کړې. په مظاهره کې شاملو ماشومانو ویلي چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدورۍ لګیا دي. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې رام الله سره نږدې په غربي پټۍ کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې یو 20 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نښتو لاغ وروسته نن سهار وختي په کفر ملک کې پیل شوی دی چې د اسرائیل پوځ د مشکوک کسانو د نیولو لپاره حمله وکړه. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون ویلي دي په مرکزي اشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کاروایانو په بدل کې سخت دریځ لا زیاتې دي شي. بان کی مون د ترکمنستان په سر خر اشک آباد کې تیر ورځ خبري کړې دي.
ولله مشال ریډیو ورنل شنی سجمل وړاندې کول په دې مې کې ستاسو لپاره ونې ځخ پرونه د باختر ستوري هم لرو. خلمړی زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنه ورسپانو په خپل ادارو کې سره غستی ریاض مسخیل ته وښی.
نن د پاکستان د انګریزي او اردو ژبې اکثر ورسپانو خپل ادارې د کراچۍ په صورتحال لیکلې دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دورې پر مهال خپل خطاب کې وایي چې ډېر ضربا د کراچۍ نه هر قسمه مافیا خاتمه وکړي شي او د دوی پر شا ولاړ خلک به هم ونیول شي کوم چې د عام خلکو لپاره د روښانه او محفوظ مستقبل زیری ورکوي. ادارې وایي چې د رینجرو د مشر لخوا هر کال 213 ارب روپو د کلنګ غونډولو انکشاف وروسته د وزیر اعظم بیان ښایي چې حکومت داسې خلکو په ضد عملی اقدامات کول غواړي او دې سلسله کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو کاروباري رورولې او ادارو لا د حکومت ملاتړ پکار دی. خو د دې باوجود د بعض خلکو لخوا د وزیر اعظم په بیان خفغان سرګند شوی دی کوم چې یو ښه عمل نه دی. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ کې د هړتالونو د لاسا حکومت او عام خلکو ته سخت زیان رسی خو هړتال کوونکي بیا دریز لري چې موږ سره بللار نه و نو ځکه مو د خپلو مسلو د حل لپاره هړتال وکړو. پکار ده چې حکومت د دغه خلکو د مسلو حل هم پام راوګرځوي نو بیا به د هړتال ضرورت نه پیښیږي. خدا هل ممکن ده چې کله کراچۍ کې امن وي او د کوم د پاره چې حکومت سنجیده اقدامات شروع کړي دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې خیبر پختونخوا کې په یو ورځ د اختر او روژې کولو په ضرورت لیک کړی دی او وایي چې د صوبایي وزیر زکات حاجی حبیب الرحمن لخوا په یو ورځ د اختر او روژې لپاره کوشش کول یو ښه ګام دی او پکار ده چې اوس د مختلفو مسلکونو عالمان او اولس هم ورسره په دې لړ کې مرسته وکړي. ادارې وایي چې د روژې میاشت لیدو لپاره دی په مرکزی رویت هلال کمیټه کې د خیبر پختونخوا نه دوه عالمان واغستی شي او بیا چې خیبر پختونخوا د شهادتونو لړکې کمګی لکوي هغه ته د هم پام وکړي شي. لکه چې وایي مرکز زموږ شهادت ته انتظار نه کوي نو ضروری ده چې د میاش اعلان لپاره دی په شریکه یو وخت وټاکل شي او د هغه وخت نه وړاندې دی اعلان ونه کړی شي. دارنګ شهادت رد کوي نو د هغه لپاره د هم ټوس وجوهات وښودل شي. اداري اخره کې لیکي چې دا دومره لویه مسله نه ده چې ګنې حل یې نشي راوته. سي خود بد مرغه عالمانو د دینه د انا مسله جوړ کړی دا د کومې چې په دین کې هیڅ گنجائش نشته ضرورت د دې خبره دی چې عالمان صاحبان دې د خپل نیمه خختی جماعت جوړولو په ځای اجتماعي فیصله وکړي نو ورسره به ټول مسله حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری ایجنس په پاکستان کې د ماشومانو د خیر خیګړې نړیوالې خیریه ادارې سیو دی چلډرن دفتر تړلو په موضوع لیکنه خبره کړې ده. ایجنس د پاکستان د حکومت په دې فیصله د امریکا غبرګون راخستې دی. بلخوا یوې امریکایي ورځپاڼې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکي په حواله لیکلي چې د روژې په میاشت کې وسلوالو سره د جګړې پلان نه لري. د دوړ مقالو غټې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی امریکہ د جمعه پورس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ماشومانو د خیر خیګړې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن د تړلو له فیصلې سره یوازې ځان ته نقصان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یادې ادارې تور پورې کړي چې د هیواد ضد فعالیتونه کوي. اسلام آباد له دې سربېره نورو بهرنیو مرستندویو ډلو ته هم له هیواده د هغوی د وستل کېدلو دړکه ورکړې ده. ایجنس لکھی پولیسو او حکومتي چارواکو د زیارت پورس په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن دفتر یو تړلی خو نور څه وضاحت یې ورنکړ چې په یادې ډلې څه تورونه دي. امریکا په دې ګام اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په پاکستان کې بیلابیل غیر سرکاري تنظیمونه له اول نه د مشکلاتو لرلو خبره کوي. ایجنس د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی د خولې لیکي چې دې فیصلې د هغو نړیوالو ملګرو په هڅو منفي اثرات پرې باسلي دي چې د پاکستاني حکومت د لومړیتوبونو ملاتړ کوي. ایجنس لیکي مرستندویو ډلو په دې وروستیو کلونو کې ګیله کړې ده چې پر فعالیتونو یې د حکومتي بندیز له امله د دغه هیواد نسمنو سره د دوی د مرستو هڅې متاثره شوې دي. بلخوا سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د دفاع وزارت کمانډ مرکز مشر میجر جنرل محمد عبدالرحمان د خولې لیکي چې امنیتي ځواکونه په یو طرفه ډول د روژو په میاشت کې د جنگ بندی پلان لري خو دا لا نه ده واضحه چې آیا وسلوال به هم داسې وکړي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اپریل په میاشت د سپرلي کاروایانې له شروع کولو سره پر پولیسو او پوځ بریدونه زیات کړي دي. په دې کې زیاتره د وړې کچې چاپې دي خو بیا ځینې وخت په سلګونو ګوریلا وسلوالو په لرې پرتو غرییزو سیمو کې پر هغو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي چې پوځي دفاع یې کمزورې ده. د افضل امان په خبره په ټول ملک کې په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ له وسلوالو واپس اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي د جون په شپږمه نیټه خواوشا 300 ګوریلا وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولو. یاد سیمه د کابل په شمال مشرق کې په 1.5 میله فاصله پرته ده. د ښاغلي امان په خبره حکومتي ځواکونه په روانه اونۍ کې سیمې ته ورغلل او په 3 ساعتونو کې سیمه له وسلوالو پاکه کړه. افضل امان وویل چې طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په روژو کې جګړه کول ګناه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر وایي که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو مذاکرو کې اختلافات شته خو بیا به هم یو موافقه ممکنه ده. حسن روحانی دغه څرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړې چې پرون د ایران له یوه ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي پروګرام د حتمی موافقې لپاره د روانو خبرو ضرب الاجل یا اخیری نیټه په پوره کېدو ده. سلیم احمد سالی د مشال د خبر مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اټومي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته. خدای وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپل وینا کې چې د ایران له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېدل زیاته کړه اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. شغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابت کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا اساسه دي.
اون چې که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا اساسه دي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب الاجل غځول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر 1 شمه یې ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. د ایران مرکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یو داسې موافقه سلاسي چې په مرسته د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګیدلي بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر و، د جمعې په ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. د زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. دوی وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سولېز اهداف لري.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې تخنیکی ستونزه ده چې ډېر زر به هواره شي، خو تاسو کولی شئ چې زمنګ نشریات په لنډو چپو اوري. زمنګ لنډي چپې دي 2013 15300 او 15200 کیلو هرتز. تاسو پر دې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. او زو افغانستان ته لزګونو افغان ماشومانو د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل یې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سرک د غاړې کوچني ماشومان وو، له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړې زمینه ورته برابر کړي. تفصیل د یوسف جدران په دې رپورت کې.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم مې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې د ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعات او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا له کابل اوسېدونکو، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلې، بیکاري د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خود کار او ټولنیز چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دې لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملې الته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت اورا خو د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کېږي چې ټوله ورځ په منډو خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچه خو به چپه ډېره شوه. لور مې دغې نه لاړه، برخم لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه. پولیس ته شکایت کاره کې ابل دا ترته دا چې درس بڼه.
مشال رادیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
او اوس هم له جمنې سره سم ورسېدلې د ونیزې خپرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خپرونه کې د رحمان بابا په یوه بیت د طرحې مشاعري رپورټ له شاعر او لیکوال غازی سیال سره د مرکې لومړۍ برخه او د امن په حواله په ترنم کې یو نظم زی شوي دي. د خپرونې کوربه باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د رحمان بابا د یو بیت په طرحه د مشاعري رپورت ولرو. بیا بل استاد شاعر او لیکوال غازی سیال سره د هغه د ژوند د هنري سفر د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په یو خواږه ترنم یو خوندور نظم هم درته ولرو. لومړی رپورت ترازو. په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دولتي کچه هر کال د رحمان بابا په یاد د هغه د یوې غزلې په طرحه مشاعره جوړېدله چې لر او بر پښتنو شاعرانو به پکې برخه اخیستله. خو په تیرو درې لسیزو کې دا لړۍ ټکنۍ شوې وه. تېر هفته په جلال آباد کې دا پخوانی دود یو ځل بیا تازه شو او د رحمان بابا په یاد یوه طرحي مشاعره جوړه شوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې په ګډه د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا یاد د هغه د یو شعر په ځمکه د طرحې مشاعرې په جوړولو سره تازه کړ. دغه مشاعره تېره اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار پر والي سلیم خان کندوزي سربیره پکې لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل د رحمان بابا د دغه بیت په ځمکه یې د مشاعرې له جوړولو دوه موخې درلودلې چې یوه یې د رحمان بابا یاد تازه شي او بل له دغې لارې څخه د سولې او امن پیغام ورکړي.
تاسو که متوجه شئ د رحمان بابا د دې شعر کې یاسو پیغام پروت دی ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشې بستا په لور گزار شي. مونږ پښتانه د دې لپاره متلونه هم لرو او بیتونه هم لرو، نو مونږ وایو چې خپل عمل د لارې مل دی چې څه کرې هغه بری وي. مانا یې دا ده چې که چیرې ته په ټولنه کې د خلکو سره نیکي کې نو بیرته تا سره په مقابل کې نیکي کېږي او که بدي دې وکړه بدي دې سره کېږي. مونږ غواړو چې په دې سره خپلې ټولنې هغه افرادو ته چې اوس هم لا ټوپک په لاس کې او د خپلو وطنوالو په مقابل کې جنګېږي ورته وایو چې که تاسو غواړئ چې
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو د رحمان بابا د یاد بیت په ځمکه خپل لیکلي شعرونه ولوستل چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
چې قربان کړي سر او مال د حق په لار کې د یادونو سلی جوړې په مزار شي. اعتکاف په خپلو مټو تل پکار ده، هسې نه چې د بل چا د اوبو بار شي. زه دلګیر به تل هغه لاسونه خپل کړم چې تڼاکې د خدمت په سمه لاړ شي.
نه به ما او تا سره یو شو، نه به جوړ لر او برخار شي، نه به زه شمه بېغمه، نه به ستا ژوند په قرار شي. زما وجود دې رانه واخیست او هېواد دې راته وران کړ. خدای دې پټ کړه په شرمونو در پسې دې دا زار شي. زه همداسې غلی ښه یم، مانه مه کوئ پوښتنه. څوک چې دلته رښتیا وایي د منصور غوندې په دار شي. ویش قربان ستومانه راغلې همدا ما درته ړندکې چې پناه له تور غرو یا احمد زید نه تازه شي.
یو ورځ به د فسر خاورې انبار شي، بل څه نه یو نیک عمل به د پکار شي. دا به هلته کړي افسوس چاره به نه وي، د ګناه پیټه چې ستا په اوبو بار شي. د دنیا ژوندونه بس دی که پوهېږې، ماڼۍ مه جوړوه تلل د لدې دار شي. ثنا تل وایه د رب راسخه ګوره، هسې نه چې دوسقیانو کې بشمار شي.
لیکوال او نقاد انجینر ستانمیر زهیر وایي، په خوا به هر کال د رحمان بابا په یاد او د هغه د شعر په ځمکه مشاعرې کېدلې، خو په تیرو څو لسیزو کې دا برخه له پامه غورځېدلې وه. اوس چې بیا راتازه کېږي یو نیک ګام دی.
که په تاریخي لحاظ باندې وګورو، نو د هر پسرلی به د ظاهر شاه بابا په ټوله پادشاهي او د هغې نه وروسته به د رحمان بابا مشاعره خپله د اطلاعاتو کلتور او د لخوا هغه وخت کې جوړېده، او ډېره به همدغسې یو باید به یې ورته ټاکه او په هغې باندې به یې خپله هغه کېده. مګر دغه دود اوس بیا لږ چې ګورم را ژوندی شوی دی، او سږ کال بیا دغه د اطلاعاتو کلتور وزارت او د خپلې همکارې موسسې لخوا دغه دود را ژوندی شوی او پسرنۍ مشاعره یې جوړه کړه. آغا جوش او خروش چې د شعر نه وروسته شاعران بدرګه کوي، هغه پکې نه لیدل کېده. نو امید دی چې دغه نیمګړتیاوې په آینده کې کمې شي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دغه ډول مشاعرو جوړول پر ځای کار وباله. نوموړي شعر د ټولنې د فکري رغونې په برخه کې مهم وباله.
مطمئنم انشاءالله چې دا د همیشه بهار لقب به دا شاعران همیشه د ننګرهار دپاره په خپلو ښایسته ښایسته شعرونو لا نور ښکلی کوي او مشهوروي. په شعرونو باندې موږ کولی شو چې خپل د صلحې، د امن، د ورورولۍ، د فضا د را پیدا کولو، را جوړولو کې ډېر زیات دینه کار واخلو.
رحمان بابا د پښتو ادب یو ټولمنلی شاعر دی چې د شعرونو یو ذهیم دیوان هم را پریخي، چې لر او بر پښتانه په ډیر عقیدت او احترام سره لولي، او پر شاعرانو او لیکوالو سربیره نالوستو خلکو هم د هغه شعرونه د متلونو په شکل زده کړي او د خپل ژوند په چارو کې ترېنه ګټه اخلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، غازی سیل چې د خیبر پختونخوا له بنو سره تعلق لري، سکالی عمر دوه تیا کلونو ته رسېدلې، خو کله چې هم په پیښور کې لوی غونډې او مشاعري جوړیږي، نوموړی په کې له بنو څخه ګډون کوي او په خپلو درنو شعرونو ویلو سره مشاعره درنوي. نوموړي سره مو د هغه د هنري سفر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
غازی صاحب، دا راته ووایه چې څو کلن به وي چې دغه ادب میدان ته راغلي؟
زه په دوه اتیا نه اوخته یم، د باندې یم. بالکل.
او څو کلن به وي چې ادب میدان ته راغلی؟
زه قریبا د یولس دولس دغسې عمر کې به راغلی یم.
یعنی یولس کلن دولس کلن وي چې تاسې ادب میدان ته راغلي؟
بالکل بالکل، دغسې به وم.
لومړي شعرونه چې تاسې ویلي، هغه په هغه وخت سره چاپ کېدل، په هغه وخت سره میگزین وي نه وي، سندرغاړو ویل نه ویل؟
میگزین وي، ولې نه وي؟ هغه وخت کې ژوند و، خپلواک و، لار و، ډېرې رسالې وې. شهباز و، بانګ حرم و، انجام و، انقلاب و، دغې کې به وایو صفا د پښتو د پرم و. که په هغه کې مې لیکل کول، خو وروسته مې لیکل شروع کړ چې همیش خلیل ما ته ډاډ راکړ. همیش خلیل داسې ډاډ راکړ چې ما خو به اوله چربیت عوامي سندرې به په خپل کلي کې ویلې. ما خو داسې اول نه ویل چې زه شاعرم، ما خو ویل چې بس یو هم خپله ځان دی هغه دپاره مې چربیت بدلې، دا سندرې به مې ځان سره ګڼولې. خو یوه ورځ ما یو نظم لیکل و، پښتون نظم مې هغه ته ور واستوه، ده جمهوریت رسالې ته. جمهوریت رساله کې هغه چاپ شو، چاپ شو په ټایټل باندې چاپ کړو، غټو غټو حروفو کې چاپ کړو. ما ته یو د ډډګرې نه یو ختم په هغه کې واچو.
دا هغه نه وروسته بیا تان د ځواني و ستاسې احساس څنګه و چې لومړی نظم ستاسې چاپ شو؟
زه دومره زیات خوشحاله وم چې د جامې نه بار وتلم، ځکه چې دا باندې هر څوک خوښېږي چې هغه وخت خو چا اخبار کې به چې نوم راغی، لکه چې ډېره غټ غار یې ډنګ کړی که نه. نو ما هم دومره ډاډګیرنه وشوه چې نورو رسالو ته مې هم لیکل شروع کړ. او بس دغسې زما ډاډګیرنه کېده، داسې کېده چې زه دغه مقام ته راورسیدل.
زه چې تا شلو پنځه شو کلونو نه دی ګورم چې ارې ادبي غونډې ته تاسو آئند بنو نه راځئ او دلته پېښور کې پکې ګډون کوئ. په دغومره تاسو ویل چې په یولس کلنۍ کې ادب ته راغلی او اوس د درې اتیاو نه اوښتی عمر دی، نو په دغه اویا کلن سفر کې تاسې ستړیا محسوس کړي؟
نه نه، بالکل ستړیا خو مې بېخي نه ده محسوس کړي. زه دغسې وایم چې آیو یہ تو چلتے ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، زبا کو ہمت ہو سم نہ دے اخشو سے خدا کا شیلا پریم چلی کالی کالی کا وغیرہ لکھا.
ہاں، تسی د یو خ شاعر پتوګ باندې په اړه رخیزه برخه کې کاغه فلمی شاعری دا کاغه په ولسی رنگ کې شاعری دا چې سندرغاړو ویلې دا او کاغه چاپی برخه کې شاعری دا په شعر باندې ډیر مشهور یې. خو زما د معلوماتو د مخې تاسې نثر هم لیکئ، په نثر کې موسی لیکل کړی دی؟
په نثر کې مې درې کتابونه لیکل دي ناولونه. د یو نوم دا بنځای چې په 1978 کې چاپ شوی دی، هغه اوس هم په د ایم اے په سلیبس کې شامل دی. د بنو یونیورسٹی او پېښور دواړو یونیورسٹیو کې شامل دے ویشی. بل یو نظر میں لکھ لے دے ناول منگارئی. منگارئی دا سے ناول دے چی آغا دا غب کے زہر شوی دا چی خزا چی مجبور شی بیسا نشی کولا، خزا آغا کارم کولا شی چی بیا سڑای مخا نشی لی. پا آغا کے زمان دا سے کردار دے سکر میں نم ہمورتا منگارئی خیدے. پا آغا بندے ماتا خیبر پشتنخوا ایوارڈم پرا کرے دے. ناول زما کشمالا. کشمالا کے دا روشن خیالی اور دا پشتنی روایات پتا بڑا ملی کلے
دا خو ناولو نشلو. ہم دا سنور سابسانی دی ہم لکلی
سابسانی میں ہم لکلی دی دا سیور پا نمبا دی چی آگا کے قریباً دویل استی کا دیر لس سابسانی شمینی دی اور پا بیل بیل موضوع کانو با دی لکلی شمینی یوا ترجمه هم ده پکې.
ها ها، یعنی دا سلور کتابونه تاسو په نثر کې لیکلي د شاعرۍ موضوع کتابونه؟
د شاعرۍ مې دا خو انداز مته نشته، خو دا څه دي چې یو رنگونه بهارونه بل ژوند ښکلا پرخه په ګلونو دا شاعري ده. دا زده سحر دا د ملي سندرو باندې مشتمل دی. درې مې د نعتونو مجموعه اوس شم کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ابيب عابد په خواږه ترنم کې یو نظم چې پیښور په هنتون کې د امن مشاعرې په موقع ویلی وو.
د سو اسویلو نبسندر جوړو حالات بدلو، دا تراړ تراړ شونډې بملګرو خندو حالات بدلو، د چمنا د کسینا د کورن د حجرینا د هر خیل خانینا د مین باران کے باپ شریک ٹولو حالات بدلو، خٹک کا یوسف زید ممن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتنو اند بپڑک لارا ٹوریا زیلا رازو حالات بدلو، اتنو اند بپڑک لارا ٹوریا زیلا رازو حالات بدلو، دا ونی ونی جڑنا زخمی زخمی خیالنا پریوتیو می دنا، دخ پلو خویندرن او سلی باس کو حالات بدلو، کل ردا قبر دے کا خزدا کا نر دے علم کا ماہی پر دے آواز دخ پلوا کئی بہر تنگی تارسو حالات بدلو، دسو اسویلو نا بسندر جوڑو حالات ببدلو دا تراڑ تراڑ شنڈے بملگرو خندو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسئ.
د مسافرو خبرونه